د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د زیارت پرس کال 2018 د جولای د میاشتې د رښتمانه ټدا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی. پاکستان کې دوه غټ حکومت سیاسي مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټۍ د تحریک انصاف په مرکزی حکومت باندې د ترهګرو مرسته کولو او د احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالولو تورونه لګولي. د پاکستان د درې صوبو د سخت مخالفت وروسته مرکزی حکومت د وزیر اعظم د خزانه او مالی چارو سلاکار او د خزانه سیکرټری نمونه د صوبو ترمنځ قامی وسیلو د ویش لپاره جوړ قامی مالیاتي کمیشن نالري کړي او د کمیشن یو شمیر شرطونه یې ختم کړي. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تشدد زیات شوو پیښو باندې فکرمندي څرګنده کړي او د افغانستان په ټولو اړخونو یې غږ کړي چې تشدد پرېږدي او د ملک د ثبات لپاره یو ځای شي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې دوه غټ حکومت سیاسي مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټۍ د تحریک انصاف په مرکزی حکومت باندې د ترهګرو مرسته کولو او د پیښور آرمی پبلک سکول په قتل عام کې تورن د غیر قانونه ګرځبل شوې ډلې جماعت الاحرار پخوانی بیان احسان الله احسان ته محفوظ لار ورکولو تورونه لګولې دي. د پیپلز پارټۍ شریک چیئرمین بلاول بوټو زرداری تور لګولې چې تحریک انصاف خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي. خدا چې د احسان الله احسان او په پاکستان کې نیولې شوی هندي جاسوس کلبوشن یادف په رنگ ترهګرو لپاره د جوړجاړي آرډیننسونه راوړي. نوموړي ویلي د حکومت نه یې څو ځله غوښتنه کړې چې د یو شمیر ترهګر حملو لپاره ذمواري په خپل سر اخیستونکي احسان الله احسان څنګه د امنیتي ځواکونو د ولکې نه تښتېدلې، خو زیاته کړې چې حکومت یې تر اوسه پورې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلې. پاکستانی پوسټ د کال 2018 اپریل په میاشت کې دا خبره منلې وه چې احسان الله احسان د ملک امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی او د دوی په ورخه کې دی، خو د روان کال جنوري په میاشت کې هغه په یو ویډیو کې ویلي چې د پوسټ د قید نه تښتېدلې. د پاکستان د درې صوبو د سخت مخالفت وروسته مرکزی حکومت د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او د خزانه سیکرټری نمونه د صوبو ترمنځ د قامی وسیلو د ویش لپاره جوړ قامی مالیاتي کمیشن نالري کړي او د کمیشن یو شمیر شرطونه یې ختم کړي دي. مرکزی حکومت د ملک په اعلی عدالتونو کې د یو لس کسیزه قامی مالیاتي کمیشن د جوړښت او شرطونو په سر د قانوني چیلنجونو سره مخ وو. د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي خورم دستگیر خان په اسلام آباد های کورټ کې د قامی مالیاتي کمیشن جوړښت چیلنج کړو. مرکزی حکومت د اسلام آباد اعلی عدالت ته د نوی نه کسیزه قامی مالیاتي کمیشن نوی جوړښت او شرطونو وړاندې کول وروسته عدالت دغه مقدمه ختمه کړي. د تازه نوټیفیکیشن تر مخه د بلوچستان لپاره د پخوانی وفاقي وزیر جاوید جبار په ځای د وتلي قانون پوه ډاکټر قیصر بنگالی نوم شامل کړی شوی دی، چا چې د بلوچستان ځینې سیاستدانانو د سخت مخالفت وروسته په خپل استعفا ورکړې وه. د نهه کسیزه قامی مالیاتي کمیشن مشري به اوس د خزانه وفاقي وزیر کوي چې پکې به د څلور واړو صوبو د خزانه وزیرانو ترڅنګ د دغه صوبو نه سلور نور غیر منتخب غړي شامل وي. د سند صوبای حکومت او خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مخالف پارټو د قامی مالیاتي کمیشن د جوړښت سخت مخالفت کړو او د ایدمر په بیلابیلو اعلی عدالتونو کې چیلنج کړو. مرکزی حکومت د کمیشن ځنې لانجمن برخې ختم کړي او پکې نورې تازه برخې شامل کړي دي چې تر مخې مرکز غواړي چې د صوبې د قامی ترقیاتی منصوبو او د ځنی نورو مالی ذمہوارو بوج سبرخه په خپل سر واخلي. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد ویلي په تیرو څلورشتو ګڼټو کې په افغانستان کې د تشدد پیښې سبا شوي او ډیر خلک پکې وژل شوي دي. نوموړي ویلي د افغانستان په ټولو اړخونو غږ کوي چې تشدد پرېږدي او د خلکو ژوند خوندي کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو شروع کېدل رانږدې شوي دي. نوموړي په بل ټویټ کې ویلي، افغانان غواړي چې زر تر زره د سولې خبرې روانې شي، کومې چې د دوی په ټوله ګټه دي. نوموړي په تیرو 24 ګنټو کې د تشدد د پیښو په حقله ټویټ کې د هرات ته یو عکس خبره کړې چې هلته د افغان هوایي ځواک په برید کې عام خلک او ماشومان هم پنه شوي دي. هغه د دغه پیښې غندنه کړې او د پلټنو غوښتنه یې هم کړې ده. نوموړي ویلي، دغه ډول د طالبانو وروستي بریدونه هم غندي چې عام افغانان پکې وژل شوي دي. خلیلزاد دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د شورو یا چهارشنبې په ورځ په هرات صوبه کې ځایي خلکو دا وکړي چې د افغان هوایي ځواک په بمباری کې 8 تنه ملکي کسان وژل شوي او 100 نور پکې ژوبل شوي دي. پاکستان کې په تیری یو شواروس کې د کورونا وایرس نه 2 نور کسان مړ شوي دي، چې ورسره په ټول ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه د مړو شمېره 15,079 رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمېرې تر مخه په تیرو 24 ګنټو کې په 1,073 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د تازه شمېرې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 2,010,000 ته رسېدلې، خو په دې کې هغه خلک شامل نه دي چې ټیسټونه یې نه دي شوي او یا یې د کورونا وایرس پیښې رپورټ کړي نه دي. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزي وزیر اسد عمر ویلي، راتلونکي لس ورځې د کورونا وایرس خورېدو په حق لا ډېرې مهمې دي چې پکې به خلک د لوی اختر خوشحالۍ نمانځي. او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره د 1,250,050 نه سیوا شوي او تر اوسه پورې د دې نه 6,03,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټي د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه 1,03,000 خلک مړ شوي دي، او په دویم نمبر برازیل کې 280,000 او 900 خلک مړ شوي دي. په امریکا کې پرون پرله پسې په دویم ورځ 2,000 نه زیات کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي. په امریکا کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 1,05,000 خلک متاثر شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې دوه لویو حکومت مخالفه ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف په حکومت د ترهګرو د بچ کولو تور لګولې ده، او ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان چرته هم د ترهګرو ډلو پر ضد بیان نه دی ورکړی، او ملکی ترهګرو نه پس وس عالمی ترهګر کلبوشن یادف د بچ کولو هم لاري لټي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بھوټو زرداری وای چې وزیر اعظم دی مونږ ته نه، بلکې د آرمی پبلک اسکول بجل شو ماشومانو ته جواب ورکړي چې څنګه د طالبانو په خوانې ویان احسان الله احسان د دوی د ولکې نه وتښتېدو. په دې موضوع تفصیلي ریپورت د اسلام آباد نه اورنګزیب خان راکړي.
حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھوټو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به د مخالفو ګوندونو مشرانو ته سکس مسالتي آرډیننس یا این آر او نه ورکولو خبره وکوله، خو عمران خان ترخګرو ته اوس این آر او ورکوي. دوی زیاته کړه هند په پاکستان برید وکړو، دلته د هند یو پایلټ ابینندن پاکستان ونیولو، د دې نیولو سمدستی پس دغه پایلټ وزیر اعظم عمران خان هند ته حواله کړو. اوس دا حکومت هڅه کوي چې دلته نیول شوی هندي جاسوس کلبوشن یادوف هم په صدریکا هند ته حواله کړي، خو بیا هم د تحریک انصاف غړي په مخالفو ګوندونو تور لګوي چې د هندوستان ملګری دي. بلاول بھوټو نن یو ځل بیا حکومت نه تپوس کړی دی چې څنګه د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان چې د ریاستی ادارو په ولکه کې وو وتښتېدو، او احسان الله احسان ته پاکستان تحریک انصاف حکومت کوم این آر او ورکړی دی.
لیکن اے پی ایس کے بچوں کے واضح کو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اے پی ایس کے بچوں کے واضح
بلاول بټو وی وزیر اعظم د مونږ ته د دې جواب ور نکړي، خو په خبر آرمی پبلک سکول کې وژل شوی ماشومان او والدینو ته خو دې جواب ورکړي چې څنګه د اغوی د ماشومان قاتل اوس آزاد ګرځي. او عمران خان هغه دندې چې چرته یې هم د ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ نه دی کړی. د غشان د مسلم لیگ خواجه آصف هم ویلي دي چې کلبوشن یادوف مني چې دلته د جاسوسۍ لپاره راغلی و، خو د تحریک انصاف حکومت دا خبره نه مني. او کله چې د دوی حکومت و نو تحریک انصاف غړو به ورته د کلبوشن یادوف پر ضد کاروای نه کولو پیغور ورکولو، خو نن هم دغه کلبوشن یادوف بچ کولو لپاره حکومت ہر قسم گام پورت کولو تھا تیار تھے. خواجہ سے فوئی،
یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ وائی آر وی اپیزنگ انڈیا؟ کیا انٹرسٹ ہے مودی کا؟ کون جا رہا ہے آج؟
دا تحریک انصاف حکومت نغواڑی چھ طرح گری ختم شی، اور دا ہند دا خوشحال کولو دا پارا ہر گام تا تیار دے. اس دا تحریک انصاف حکومت دا جواب ورکڑی چھ دا مودی یار سوک دے. بلخوا حکومتی وزیر مراد سعید او خبری کانفرنس کے ہم دغه شان تورون دا مسلم لیگ او پیپلز گن پا حکومتونو لگا ولی دی، او ویلی دی پیپلز گن پا حکومت کے ریمن ڈیویس پا لاہور خار کے خلق ویشتل، خو ہم دا پیپلز گن حکومت داغا بچ کولو حسے کولے. او پیپلز گن صدر آصف علی زرداری امریکې ته ویلی وو چې ډرون بریدونه دی جاری ساتي. دغه شان د مسلم لیگ حکومت عالمی عدالت کې د کلبوشن یادوف پر ضد کمزورې مقدمه جوړه کړې وه، او اوس چې د تحریک انصاف حکومت د عالمی عدالت د فیصلې تر مخه کلبوشن په معامله قانون سازی کوي، نو دغه ګوندونه په اعتراض لري.
پاکستان پنجاب صوبے اسمبلی کی د حکومت او مخالفہ گندون لخوا پا گڑا منظور کرے شوی تحفظ بنیاد اسلام قانونی مسودے دلارے پیغمبر اسلام صحابہ کرام قرآن مجید او ٹول آسمانی کتابوں پسپکاوی کی د ککڑتیا جرم ثابت دو پسر پنج کالا قید او تر پنج لکا جرمانے د سزا منظوری ورکڑ شوی دا. د پنجاب صوبے وزیر اعلی عثمان بزدار او د اسمبلی اسپیکر پرویز الہی په مرکز او نورو صوبو باندې هم دغه قانون د منظورولو او عملی کولو غږ کړی دی. که څه هم پنجاب حکومت نوی قانون د اسلام سره د اقلیتونو مقدس شخصیت د سپکاوي مخنیوي او د مذهبي یووالي په اړه مهم ګام بلی، خو هم د پنجاب صوبې د عیسائی اقلیت یو مشر جوزف فرانسیس د قانون سره د اقلیتونو ستونزې نورې زیاتېدو یره لري. دیو سره خبرو کې جوزف اندېخنی خودلې دي نوې قانون هم د مذهب د سپکاوي مخکینی قانون پشان د دوی پرځت بناوړه ډول پکاره دی شي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د دیو خبريال پیر ولایت شارا کوي.
اعلی وزیر عثمان بوزدار په خپل بیان کې زیاته کړې چې پنجاب لومبه صوبه ده چې داسې قانوني منزور کړي دي. د اعلی وزیر سره د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی هم د قانوني مسودې منزوري تاریخي ګام بللې دي. او پرویز الہی مرکزی حکومت او نور صوبو باندې هم د تحفظ بنیاد اسلام نومې قانوني مسوده د منظوره او د دې د عملی کولو ټینګار کړی دی. د پنجاب اسمبلی سپیکر د نوې قانوني مسوده دریمه ماده د تعزیرات پاکستان یا د فوجداري قانون کې دړوند نه شامل د مذهب سپکاوي سره تړلې قانون 295 سی برخه جوړولو سپارښتنه هم کړی ده. د پنجاب د اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوہان قانوني مسوده د مذهبي او والی په لوري مهم پرمختګ بلل دي، او هغه زیاته کړې چې نوې قانون سره به د لګکو د مذهبي هستیانو د سپکاوي مخنیوي هم کیږي. خو هم پنجاب صوبه کې د عیسائی اقلیت یو مشر او مذهب سپکاوي باندې تورن عیسایانو قانوني مرستو کې بوغ جوزف فرانس زیاره لري تحفظ بنیاد اسلام قانون د لګکو ستونز لا نور هم زیاته ولي شي. جوزف فرانسیس اندیښنه لري نوې قانون هم د لګکو په ضد غلط کارول کېدل شي، او هغه د حکومت نه دغه قانون بیرته اغېستو غوښتنه کوي. سرګند دی وی چې پنجاب اسمبلی کې حکومت او مخالفو ګوندونو په ګډه دغه قانوني مسوده منزوره کړې ده. د پاکستان پنجاب صوبه د اقلیتونو د زورولو لپاره د بدنوم سره یادېږي. د عیسائی اقلیت مشران وای د مذهب سپکاوی قانون د دوی په ضد غلط کارولو ترڅنګ د دوی زنانو سره جبري ودونو او پاغوی باندې په زور اسلام قبلولو پیښې د اودریدو نوم نه اخلي. د پاکستان سپریم کورٹ هم د مذهب د سپکاوی قانون د غلط کارولو په خلې کړې دي. د اعلی عدالت لخوا د دې د مخنیوي په اړه جاری کړې شوې هدایاتو باوجود یو حکومت هم دغه قانون ته د بیا کتنې زړه نشي کولی. د نوي قانون د لارې د کتابونو چاپ کوونکو باندې د خودکش حمله کوونکي تن عکس په چاپ کولو بندیز لګولې شوې دي. دې سره د کرکې نډک موادو د خپرونو مخنیوي لپاره اړوند حکومتي چارواکو ته د چاپخانو د معاینې کولو واک هم کلی شوی دی. دړواند نه هم پاکستان کې د کال 2015 راهسې د ترهګرې په ضد اعلان کلی شوی تګلارې د لاندې د کرکې نډک مواد یا فرقیز جګړو ته وده ورکولو تقریرونو او بیانونو باندې بندیز دی. خو څېړونکي وایي چې پاکستان د تګلارې د نورو نقطو په شانتې د کرکې خورولو سره تړلې مواد او بیانونو مخنیوي په اړه اعلان کلی شوي ګامونه لا تر اوسه عملي کولو کې ناکامه دی. پیرو الایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستانی میډیا وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبو سره په مشوره په یو داسې یو شان تعلیمي نصاب جوړولو باندې کار شروع کړی دی چې پکې زیاته توجه به یو داسې قوم جوړولو اړخ ته ورکړی کیږي چې په خپل اسلامي بنیادونو ویاړ کوي. د یو شان قومي نظام کې به که یو خوا په لویه کچه مذهبي تعلیمات ښودل کیږي، نو ورسره به دا په طالب علم کې تنقیدي او تخلیقي سوچ او شعور هم پیدا کوي. ماهرین وای دا به ممکن نه چې دا نصاب د جوور مذهبي تعلیم سره سره په طالب علم کې تنقیدی او تخلیقی سوچ هم پیدا کړی شي. تعلیمی پوهان دا هم وایي کچره دا نصاب نافذ شو، نو دې سره به د هیواد بیلابیل قومونه د خپل ژبو او د دستور نه محروم شي، او چې کله هم داسې شوي دي نو ورسره د هیواد سلامتیا ته نقصان رسیدلی دی. نور تفصیل په دریو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه راکئ.
د نیوز اخبار په دې عمل کې د شامل سرچینو د خلی لیکي چې د یو شان قومي نصاب بنیاد به په قران او سنت آئینی چوکاټ قومي پالیسیانو او خواهشاتو باندې ولاړ وي. خبر بیا وایي دا قومي نصاب به د 20مې پیړۍ د تقاضو سره سم وي او دا به طالب علم کې تنقیدی او تخلیقي سوچ پیدا کوي. د عوامي نېشنل پارټي په حکومت کې د نوي نصاب د جوړښت په کمیټې کې شامل تعلیمي ماهر زبیر حسرت وایس اف امریکا ډیوا که مرکزی حکومت د صوبو په مرسته یو شان تعلیمی نصاب جوړولی شي نو دا به ډیره ښه خبره وي، خو وای دا ناممکن ده.
پاکستان کې څلور صوبیر یا قومیتونه دي، هغه نور قومیتونه دي، دا ټول خپل خپل رسمونه رواجونه دي، دا ټول خپل ژبې دي، دا ټول خپل ثقافتونه دي، خپل خپل رنګونه دي، خپل خپل چې کوم دي نو رسمونه رواجونه او روایت، نو یو شان نصاب تعلیم یا یو شان نصاب تعلیم خو مشران غواړي او نه چې کوم دي نو پاکستان چلون کی غواړي، لکه چې کاری وختلې نو دا غي بچی به په لوی اوډونو او دا غریبانو بچی به نور غریبان کېدل نو به سبک او به تعلیم او پاتې کېدل.
اخوا یو بل تعلیمی ماهر ډاکټر ای ایچ نیر وایس اف امریکا ډیو توای د اتلسم آئینی بدلون نه پس نصاب جوړول د صوبو حق ګرځول شوی دی. او کو په مرکز کې ناس خلق قانوني نصاب جوړوي او بیا په صوبو ورتپینو دا به د آئین سر غړونه وي.
مجھے بہت شدید اعتراض ہے اس کو، کیونکہ اگر وہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ اسلامیات کو زیادہ پڑھائیں گے، اسلام کی بنیاد کے اوپر یہ رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ تنقیدی شعور پیدا کریں گے، تو یہ تو دو متضاد باتیں ہو گئیں.
حغوائی پدے سخت اعتراض لری کہ پدے یو شان قومی نصاب کے یو اڑختا زیاد اسلامیات یا مذہب خود لکھے گی اور بل اڑختا دا پا طالب علم کی تنقیدی اور تخلیقی سوچ پیدا کول غواڑی، نو دا دوانا یو بل سر متضاد سیزون دی. ولی چی مذہبی تعلیمات و سرا سرا پا یو معشوم کی تنقیدی سوچ پیدا کول ناممکن دی.
میرا خیال یہ کہ جب پاکستان میں جب کبھی کوشش ہوئی ہے لوگوں کی اپنی شناخت کو مٹا کر دوئی طور پہ کوئی ایک شناخت بنا کر ان پہ لگائی جائے، وہ ہمیشہ پاکستان کو توڑنے کے.
ڈاکٹر اے ایچ نیر بیا وائی کہ پدے نصاب کی دسوبو مورنے جبے او کلتور دپا مغرزی گی نو دا با دا حیوات دپارا یو خطرناک خبر وی، او حقا گنی چی دا دا وڑو قامونو دا شناخت رکولو یو حسدا. دا خبر ترمخ راتون کی تعلیمی کال 2021-22 کے با دا نصاب پا اول او پینزم ٹولگی نافذ کی گی. رپورٹ جاتوی چی پدے تعلیمی نصاب کے با دا لمبلی ٹولگی نواخلا تر اتم ٹولگی پوری دا طالب علمانو لپارا حدیثونا حفظ کول او دا هغه ترجمه یادول شامل وی.
تاسو به دا خبره خبرونه ته کوکی د بلوچستان تعلیمی بورډ فیصله کړی دا چې د نهم او د لسم جماعت طالب علمانو ته بغیر د امتحانونو ورکولو نورو کلاسونو ته ترقی ورکړي شي. خو دوی وایي چې دغه ترقی به د پخوانی کارکردګۍ په بنیاد کیږي، یعنی طالب علمانو چې کال وړاندې څنګه امتحانونه ورکړي وو او د هغې څنګه نتیجې راغلي وي، نو د هغې په بنیاد به دوی ته مخکې جماعتونو ته ترقی ورکړی کیږي. خو دا به ضروري چې هر یو طالب علم ته به 3% اضافي نمبر ورکړی کیږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال حمید سمسور را لېږلی.
د بلوچستان بورډ اف انټرمیډیټ اند سیکنډري ایجوکیشن وی چې د کرونا له سبب زخه د لسم او د دولسم زده کوونکو ل امتحان پرته نوې کلاسو ته د بریالیتوب امر جاری کړی دی. د تعلیم د څانګې د دغه امر سره سم د نم ټولګي زده کوونکو لسم ته او د لسم جماعت بیا یو لسم ته بجی او دغه ډول د لسم جماعت او د دولسم جماعت لوستونکو د امتحان ورکولو پرته به دوی پاس کړل کیږي. د بلوچستان بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چیئرمین یوسف بلوچ پتے باب ویائی،
ہمارے ٹینتھ کے اور سیکنڈ ایئر کے بچے تھے، انہوں نے پچھلے سال اپنا نائنتھ کا اور فرسٹ ایئر کا جو ایگزام دیا تھا، جتنے نمبرز انہوں نے اسکور کیے تھے اتنے ہی نمبرز ہم ان کو سیکنڈ ایئر میں اور ٹینتھ میں دیں گے.
د لسم والا ته به دومره نمبر ورکوو چې دوی څومره په نم کې اخیستي وي، او دغه ډول د دولسم والا ته به بیا دومره نمبر ورکوو چې دوی څومره په یو لسم کې اخیستي وي. دوی چې تیر کال د نم او د یو لسم کوم امتحانونه ورکړي وي چې څومره نمبر اخیستي وي هغومره نمبر به ورکوو. دا حکومت و دغه پریکړه تاسو د کوونکی بیلابیل خبرګون څرګندوي.
زمانم نتاشا کاکړ دی، زه اوس د فرست ایئر سټوډنټ یم، لیکن د حکومت د فیصله بعد کې وس موږ سیکنډ ایئر له پروموټ سلو ک موږ له دا فیصله سره بالکل هم نه خوشاله، کیونکی مخته د میډیکل سټوډنټس لپاره د انټری ټیسټ ضروری دی او د هغه لپاره د اف اس سی مارکس ډیر ضروری دی. نو موږ له دا فیصله سره نه خوشاله، موږ وی حکومت ته د سټوډنټس لپاره سپیشل امتحانو کې چې د دوی مهنت ښکاره سي چې دوی اصل کې څو مارکس واختل چې د دوی لپاره د اف اس سی مارکس چې دوی د ډیګري ارزي وو چې د دوی لپاره نوري مسله نه سي جوړه.
زمانم سي دغه مد سر کا کړ دی او زه د فرست ایئر سټوډنټ يم. دا اوس د حکومت څخه ملان سوې دي چې د فرست ایئر کوم سټوډنټ یې هغه پروموټ سیکنډ ایئر له دا د کرونا وایرس له وجې، نو دا چې زموږ په خیال ستي د میډیکل والا د پر خاص دي، خاص طور پر ستي هغه دغه فیصله نه ده. ولی موږ ته سیدي موږ تر روان کال انټری ټیسټ هم ګوري، نو په انټری ټیسټ کې هغه د فرست ایئر د سیکنډ ایئر دواړه کوم کورس دی هغه به ستا ډیر ښه زده یې په هغه کې پر بنیاد باندې بیا ته انټری ټیسټ دی هغه ډیر شکل روای سي.
د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې حکومت دلته په زرګونو زده کوونکو له امتحان اخستلو پرته بریالي ګرځوي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پاکستان وفاقي حکومت د وزیر اعظم عمران خان د مالیاتي امور صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ او د خزانه سیکرټری نمونه د نوي مالیاتي کمیشن نه لری کړی دي او د کمیشن ایجنډا کې هم بدلون راوستي دي. د لسم مالیاتي کمیشن جوړښت او د ایجنډي پرځت د بلوچستان، سند، اسلام آباد او د پېښور په های کورټ کې د سیاسي ګوندونو وکیلانو لخوا خواستونه شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د لیوا خبريال ارشد مومند راکړي.
په کمیشن کې د بلوچستان نمائنده جاوید جبار پر دې د قیصر بنگالی نوم اچول شوی دی. د جاوید جبار تعلق د بلوچستان سره نو او د بلوچستان په نمائندګۍ کولو اعتراضونه وو. خدان وسپانه وای د قیصر بنگالی تعلق هم د بلوچستان سره نه دی. د بلوچستان، اسلام آباد او سن های کورټ ترڅنګ د پېښور های کورټ کې هم د لسم مالیاتي کمیشن ایجنډا او د دې جوړښت پر ضد خواستونه شوي. د پېښور های کورټ کې خواست کوونکي بشرا گوهر دیوته وویل د دې کمیشن جوړښت خیرای نیو او مرکزی حکومت د صوبو اختیارات ځان سره ساتل غواړي.
یو سنټرلایزیشن پر لاره د حکومت لن غواړي، دا خو یو ګډاګي حکومت ته د دې شاته چې کوم دین او هغه غواړي چې دا ارسته دای په کنټرول کې شي او یو ون یونټ پر لاره شي.
د نوې جوړ کمیشن په ایجنډا کې د قبایلي ضلعو ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر لپاره برخه هم د ایجنډې نه وستل شوې ده. د خیبر پښتونخوا پخوانی د خزانه وزیر مظفر سید دغه ویل قبایلي ضلع ترهګرۍ ځپلي او وروسته پاتې دي، باید چې 3% برخه ورته ورکړل شي.
خراب
د وفاقی حکومت د خزانه پخوانی مشیر او د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا کې شاملولو د کمیټې مشر سرتاج عزیز دیوته وویل قبایلی ضلعو ته په 3% برخه ورکولو به بحث کیږي، خو صوبایي حکومت ته پکار دي چې دلته د پیسو لګولو صلاحیت پیدا کړي. کال 2009 کې ووم ان اف سی اوارد صوبو ته ورکړل شو، کوم چې د کال 2015 پورې وو. خو د هغه وروسته صوبو او مرکزی حکومت په نوی اوارد لا هم نه دي سلا شوي، او د هغه زوړ اوارد په فارمولا صوبو ته حصہ ورکړل کیږي. د عین تر مخه هر نوی اوارد کې به صوبو ته ورکړل کیدونکي برخه زیاتیږي، خو په موجوده حکومت تورونه دي چې د صوبو حصہ کمول او وفاق ته ډیره برخه ورکول غواړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو د ریوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه وکي. په پاکستان کې د پیجندل شوی خبريال متي الله جان د اورس پرانا کې د سرخار اسلام آباد نه په تختولو باندې په سوشل میډیا باندې سخت غوسه او غم لیدل کیږي. هم د اسلام آباد یو خبريال طاهر خان وای چې مونږ په لاول ځل باندې ولیدل چې یو خبريال په سو غنټو کې دننه و تختولې شو او بیا آزاد هم کړې شو، او د دې سبب دا ده چې د میډیا او د عامو خلکو لخوا په سوشل میډیا باندې جوړ کړی شوی فشار د لاسه دا ممکن شو. هغه وایي دغه پیښه په سی سی ټی وی کیمرو باندې ریکارډ شوی و او بیا په سوشل میډیا باندې په ټوله نړۍ کې خوره شو، چې دا ښایي د جدید ټکنالوژۍ د استعمال د لارې داسې قسمه ګامونه پټ نشي پاتې کېده. پوهاندا هم وایي چې خلک وس په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې د غیر جمهوري فوزونو پر ضد د اواز پورته کولو د لارې دوی خپل تحفظ کولای شي. د ډیوا خبريال احسان داوړ په دیوان دی رپورت تیار کړی دی.
په اسلام آباد کې مشته خبريال طاهر خان وای اوس د ټکنالوژي په دغه جدید دور کې د دا قسمه پیښو وروسته ډیر ثبوتونه هم ولیدل شي، او ځکه دغه پیښه هم په سمدستي توګه سرګند شوه.
د متي الله جان دا پیښه چې په دې باندې د خبرګون رد عمل راغلی دی په پاکستان کې تننه د پاکستان نه بهر، نو دا خو د سوشل میډیا اولغه چې دا هغه په یو لوی رول وو. دا چې ټکنالوژي چې دا هم یو رول وی، او په دې کې د ټکنالوژي یو رول ذکر شي په کیمرا کې هغه خلک ښکار شول چې چا موتی د خلک تختول دي. نو دې ټول شان مجبور کړو چې د متي لازم دا معاملات تر څه حده یعنی هغه کم از کم را پیدا شو او معاملات عادت کم لاره او سپریم کورټ هم چې باس کوي او سپریم کورټ ویل دا معاملات موږ پریږدو او موږ به ضرور ورته لټنې کوو. دا خو خبره ده.
د پاکستان وتلې جورنالیسټ امیر متین او د شخصي ټلویزیون کوربا حامد میر په شمول یو شمېر خبريالان نو د متي الله جان د پیښې وروسته نه یوازې په رسنیو او ټي وي چینلونو بلکې په ټولنیزو رسنیو هم د خبريال تختونی پر ضد غږ پورته کړو. وتلې خبريال حق نواز خان وای د دومره زیات سخت برګون مخې ته راتلو وجه خبريالانو ته د ډیکې او زورونو پیښو کې زیاتواله دي چې دوی په دغه ډول غږ چتولو مجبور کړي.
اواز چت شو اواز دونه تا تصور شو چې هغه فوج باندې دا هغه ژوندم بچو هغه پریم خو دا خو مخ کې بیا پته لګی چې دا سو ولې او سو جو خو به هغه دا یو خبر دا چې کله کومه معاشره کې څومره زیاتې قدغنون تاسو لګوي څومره زیات پابندې لګوي دا هغه څومره اواز څه پکېږي نو دا قشن در دې عمل باندې تیز وي. دا ډیر وخت نه زمونږ میډیا چې کوم دا په یو ډیر سخت ماحول کې وخت یې او ډیر خلک د زړه خبره سکرین باندې دا لیکلو په لار باندې کول نه شو. د متي الله جان په دې کیس کې زه ګورم چې هغه د یو لاوی په شکل کې هغه د یو اواز په شکل کې هغه د یو سپین وینا په شکل کې را میدان ته شو.
په اسلام آباد ښار کې د متی الله جان د تختونی ورستو چې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز سرکنده کړی و، حکومت به دغه پیښې پلټنې کوي او د خبریال د خوشی کولو لپاره به کاروایی ترسره کوي، چې ورستو د 12 ساعتو بیا دغه خبریال بیرته خوشی کړی شو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
شوه دیوس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړې، دغه تفصیل به تاسو زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
پاکستان کې د احتساب د قانوني ادارې په کردار د ډیر وخت نه اعتراضونه کیږي او سیاسي حلقې تورونه لګي چې حکومت د احتساب قانون او د احتساب قانوني اداره د خپل مخالفینو د چقولو د پاره استعمالوي. په تیرو ورځو کې د سپریم کورټ د دوه ججانو یو عدالت د پاکستان مسلم لیگ د نواز ګونی او نامتو غړي د ریلوی پخوانی وزیر خاغلی خواجه سعد رفیق او داغ ورور د پیراگان سیټي د نامې د کورونو جوړولو د ځمکې په مقدمه کې په ضمانت پریښو دي. په دې موضوع نن د انګریزي ژبې مشهور اخبار دان خپل اداریه کې تفصیلی بحث کړی دی. د اداریه سرخط ته سپریم کورټ د احتساب قانوني اداره نیب په سخت ټکو کې غندلې ده. دان د خپل اداریه شروع په دې الفاظو کې کړی دا چې کم قوتونه د احتساب د قانوني ادارې یعنی د نیب په شا ولاړ دي، نو په دوی کې لږه هم سهایا وي نو دوی به اوس د شرم نه پورته هم نشي کته. پاکستان کې د احتساب په قانوني اداره د خپل کردار په سر اکثر ملامتی ویلې کیږي. خدا دل پی د ملک اعلی عدالت یعنی سپریم کورټ په دې الفاظو کې ټکوره کړی دي چې د نیب کردار غیر قانونه او بے انصافه دی او دا د یوې خصوصي سیاسي ایجنډي د پرمختګ لپاره کار کوي. د پیراگان سیټي نومي د ځمکې په مقدمه کې د خپل تاثراتو د قلم بنکولو په موقع د سپریم کورټ جج جسټس مقبول باقر د اوو اتیو صفو په خپل فیصله کې لیکلي دي چې د پیراگان سیټي په مقدمه کې د خواجه سعد رفیق ګیرول د بنیادی حقونو د خپلاندې د چقولو او په غیر قانوني توګه د چانه د ازادۍ د شکول یو ډیر بدترین او ناولې مثال دی او دا کار بهشکه چې د انساني عزت او د شرافت پر ضد دی، ځکه چې د ملک هر استوګنی ته د هغه د عزت او د انسانیت د خاطر کېدو د پاکستان په آئین کې ضمانت ورکړی شوی دی. د سپریم کورټ د دوه ججانو عدالت په 19 مارچ ملزم خواجه سعد رفیق او دغه ورور خواجه سلمان رفیق په ضمانت پریښودی دي او تیر کال په 13 جون د لاهور های کورټ لخوا د دوی د ضمانتونو د ارزای د نه منظورولو فیصله رد کړې ده. دان خپل اداریه کې لیکي چې د سپریم کورټ برتنی عدالت په دې مقدمه کې د نیب په دې کردار پوره پوره رسیدلې دی چې په دې مقدمه کې د پرتو غرضونو او د مقصدونو د احتساب سره هیڅ تعلق نشته. ججانو خپل فیصله کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د احتساب قومي اداره نیب په ډیرو داسې معاملو کې چاته د لاس اچولو زړه نشو کولی په کومو کې چې لوی مالي غبن او درغلي شوي وي، ځکه چې دغه معاملو کې ککر خلک د نیب یا د نیب د بادارانو سیاسي نیازبین وي. هر کله چې بل طرف ته د ناکافي شهادتونو او ثبوتونو باوجود صرف د سیاسي رقابت په بنیاد خلک تر میاشتو او کلونو پورې بندیوان ساتي، باوجود د دې چې د نیب واضح قانون دی چې تحقیقات به په توندۍ سره کولی شي او ټوله مقدمه به په دیرشو ورځو کې دننه دننه راغونډي. دان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې د احتساب د پاره جوړه قامي اداره نیب چې د سیاسي دشمنۍ په بنیاد د عزتمندو خلکو د لتاړولو کم ناولې عمل شروع کړی دی، په دې د خلکو د حکومت او د حکمرانانو نه ادبار پاسېدلی دی، په دې ملک سیاسي انتشار او تفریق نور سیوا شوی دی او جمهوري عمل سخت شکمن کړی دی. بېشکه چې د انصاف د پاره جوړې ټولې ادارې کله چې د قصوروارو د رئیسارولو په ځای د ناولو مقصدونو او د انتقام د پاره استعمالول شروع شي، نو دا قسمه کارونه یقینا چې د ملک مستقبل په یو خطرناک ډګر ودرېږي.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان امن د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د د ورستي بریدونو غندنه کړې ده او د پلټنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت لخوا ورستي برید د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وخت نه هبجې شوې وو او وايي چې هغه طالبان پکې په نخښه کړې دي چې په خارې د برید پلان جوړو. خو طالبان وايي چې یاد برید د بګرام نه د خوشي شوی یو طالب زندانی په میلمستون برید وو. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي دي چې په کار د ملکی مرګ جوبلی یا د عامو خلکو مرګ جوبلی ته دي پاموشي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوا خبریال حکمل روان راکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیدزاد ویلي دي ځینو عیني شهیدانو څرګندونې ښایي چې هرات کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې ډیر ملکی کسان وژل شوي دي. د هرات ولی ویان په خبره د افغان حکومت لخوا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وخت نه بجې برید شوی او هغه طالبان پکې په ناخښه شوي چې ښار کې د برید پلان جوړاوه. د هرات د ادرسکن ولسوال هم نن پنجشنبه امریکا غږ دی ویته په سیمه کې د هوایي برید له کبله طالبان او ملکی وګړو ته وختي مرګ جوړه تایید کړه. زلمی خلیزاد د طالبانو وروستۍ بریدونو ته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده د طالبانو وروستۍ بریدونو هم خوشینی کړی چې ډیری افغانان پکې ووجل. خلیدزاد وایي افغانان د سولې خبرو د ژر پیلېدو او یوې هوکړې ته چې د دوی په ګټه ده د رسېدو غوښتونکي دي. دی وایي په دغه بهیر کې د ځنډ پر ځای له ټولو اړخونو غواړو چې تاوتریخوالی کم له ملکیانو ساتنه وکړي او د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې ډېر نږدې شوي له ځان سره زغم وښایي. د هرات ولی دفتر وایي په برید کې هغه غونډه په نښه شوي چې هرات ښار کې د برید پلان جوړاوه. خو د ادرسکن ولسوال محمد علي فکریار امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویل چې د برید کې د طالبانو غونډه په نخښه شوی خو ډیری ولسی وګړو ته هم پکې مرګ جوړه وخت ده. د هرات ولایت ادرسکن ولسوال خغلی فکریار وویل دای وای تر اوسه ته تنه مړ شوی او دولس تنه ټپیان لرو. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې د کری غلام نبی قرارګا چې د خیمې زیارت په نوم هم یادیږي چې کری غلام نبی غوښتل بیرته دا قرارګا پرانیزي برید شوی دی. د مړ شویو کسانو له ډلې یو هم د ملا اسماعیل پلار دی چې د طالبانو مهم کماندان ګڼل کېدو وژل شوی دی. خو د طالبانو لخوا د یاد برید په اړه خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په یاد سیمه کې له بګرام د خوشی شوی او طالب زندانی پر میلمستون برید شوی او بیا د دې پیښې د قربانیانو د لیک پر محل هم هوایي برید شوی چې ټول ملکی وګړي ته پکې مرګ جوړه وخته. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد په یو خبری کانفرنس کې ویلي ملکی مرګ جوړه ته باید پام وکړو، موږ تیروتنې هم لرو خو دښمن له ملکی خلکو استفاده کوي. د زیاته کړي چې په دې اړه راپورونه سره سره چې یو شمیر خوشی شوی بندیان دي جګړې د ګرته بیرته ګرځېدلې او وژل شوي هم دي، بندیان مو خوشي کړي او دا زموږ ښه نیت ښکارندوی ده. خالد وایي چې موږ له نړیوالو سره هوکړه لرو چې له مخې به یې همکاري دوام کوي او که کله هم بهرنیان له افغانستان نه وځي موږ نشو کولی خپل کور طالبانو ته پرېږدو. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان پارلمان ویلي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې ناامنۍ ډېرې شوي دي او له افغانستان نه د امریکا د نه دفاع له امله چمتو دي چې له دغه هیواد سره شته امنیتي تړون لغوه اعلان کړي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوزی په دې اړه دیوی ته وویل
چې چیرې امریکا دې تړون ته ژمنه ونه وسی افغانستان حکومت په دې ځان لپاره بدیل لارې پیدا کوي او دا تړون به امریکا سره لغوه کیږي.
که څه هم اوس پرلمان د اوړي رخصتیو په حالت کې دی خو د اداري هیئت پلاوی وایي چې له دغو رخصتیو وروسته به په امنیتي تړون له سره غور کیږي او په اړه به یې پریکړه کیږي. له امریکا سره د افغان دولت په دغه تړون کې راغلي چې دواړه لوري به د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي ازادۍ پر وړاندې د هر بهرني هیواد وسلوال ګواښ پر ضد کلکه مقابله کوي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ټولو یونین کونسلو سیکرټریانو ته یو خط لیکلی دی چې خپلو علاقو کې د مړینو تفصیلات د چیف سیکرټری دفتر ته ولیږي او په هغې کې دا معلومات هم وي چې د مرګ علت څه و. دغه شان امر د صوبې ال ایچ ډبلیو او ال ایچ ویز ته هم شوی دی. د دې مقصد د کرونا د رنزورانو او د مرګونو صحیح شمیرې معلومول دي، ځکه چې په واضحه خو داسې ښکاري چې د کرونا رنزورانو کې کمی راغلی دی، خو حکومت یره لري چې عام خلک د کرونا په حق له د منفي تبلیغاتو په وجه خپل مریضان هسپتالونو ته نه راولي. یو لیډی هیلت ورکر میرمن سایرا ابیبی دیوتا د دې خبر تصدیق وکړو او وایي د دې په علاقه کې اکثره خلک د خپلو مریضانو علاج په کور کې کوي. بل اړخته د ازوانو ډاکټرانو د اتحادیې صدر ډاکټر رضوان کندی وای حکومت د منفي تبلیغاتو مخاونه نیولې نو ځکه خلک د کرونا رنزوران نه ریپورت کوي او وای شمیرو کې د کمی بل علت دا هم دی چې حکومت په ټیسټونو کې 50% کمی کړی دی. تفصیلی ریپورت پې د ډیوا خبریال مدثر شاه راکړي.
د چار صدی ضلع یو لیډی هیلت ورکر میرمن سایر بی بی ڈیوا ته د حکومت لاړخه د دې امر پخلی کوي او وای زمونږ د علاقې زیاتره خلک د کرونا په حق له د منفی تبلیغاتو له امله د خپل رنزورانو درملنه کور کې کوي.
بلکې بیر چاپیره ټول کوم چې عوام دې ډېر زیات یریدلي وي، زړه کې یاره خوره شوی په وجه دې او پی ټیز وغیره بند وو چې یاره که یو کس بیمار هم شي نو بس کور کې اچو دي، کور کې ولې علاج خپل علاج ولې کور کې کورنۍ یا د کلي ډاکټر لا بوتلې یا نه بوتلې او ډاکټر ته نه بوځي په وجه دې چې اسنه چې کرونا کې ورواچی مړ شي، حالان چې کله کرونا دی او کنه دی د یاري نه بوځي چې اسنه کرونا کې مړ شي
زیاتای وړاندې به هم مونږ کور په کور ګرځېدو چې خلکو کې د کرونا په حق له پوها بیدار کو او اوس چې داسې کمی پیخې مخې ته راځي نو خپل سپروایزر ته به راپور کوو. بل پلو ته د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې صدر ډاکټر رضوان کونډي وای ځینې ناپوه تنانو په ټولنیزو رسنو منفي تبلیغات کول او تر دې پورې وویل شول چې ډاکټران روغتونونو کې د کرونا مریضانو ته د زهر ستن وهي او مونږ حکومت ته بیا بیا وویل چې د داسې تبلیغاتو مخه ونیسي خو د بد مرغه حکومت په دې اړه کم ګامونه په وخت پورته نه کړل.
څنګه چې زموږ سیو سوسایټي او عام خلکو سره تعامل کوي او خبرې هم کوي دا خبره بالکل ټیک ټاک ده چې خلک سپټاله ته نه راځي او که ټیسټ چې یو نو راوي چې سپیسیفک سیمپټمز وي نو هغه بالکل د کورونا سیمپټمز وي او چې کله هغه ایکسرې پاس کړل شي یا د هغه حالات شي پته ولګي ریزن دا دی چې خلک سپټالونو ته راتلو ته تیار نه دي. یو دا خبره ساتي چې ډیر شان تو په ګڼه دي هغه له وجنه دا ریشوم کم شوی دا خپل هسپتالونو ته هم ناراضي زه ما خبره ده لري چې حکومت دا د ټیسټ کې پیسې کم کم کړی دا مطلب کوم مخ کې به 10000 ټیسټ کې دل هغه تقریبا هاف تر هغه 50% هغه کم شوی دي.
کارپوهان وایي دا صورتحال یوازې خیبر پختونخوا کې نه بلکې د هیواد نور صوبو کې هم ده او د کرونا د مخنیوي مرکزی ادارې د ټولو صوبو چیف سیکریټریانو ته هدایت جاری کړی دي چې د خپل علاقو ادیرو کې د هر مړي خخولو په وخت یقیني کې چې د مرګ علت سو او راپور د مرکزی ادارې یا ان سی او سی ته اولیږي تر څو د کرونا د مریضانو او مرګونو کره شمیرې مخې ته راشي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ډیوا خبری خبرونه ده. د امریکا د جان هاپکینز یونیورسټي د شمیرو تر مخه امریکا کې په نړۍ کې وسوم د کرونا وایرس د لاسه تر ټولو زیات، یعنی 1,02,000 زیات خلک مړه شوي دي. بلخوا په امریکا کې پرون د شروع یا د چهارشنبه په ورځ په دویم ځل باندې په یو ورځ کې تر ټولو زیات یعنی 1,000 مرګونه ریپورت شوي دي. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د نیویارک ښار نه هم زیات د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونه ریپورت شوی دي. د دې نه علاوه د استرالیا په دویم لوی ښار میلبن کې د زیارت د ورځې نه په سرکاري توګه باندې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره خلکو ته د فیس ماسک اچولو هدایت شوی دي. په نړۍ او په امریکا کې د کرونا وایرس تازه حال شعیب زاده راکړي.
په امریکا کې پرله پسې په دویم ورځ هم د کرونا وایرس تلاسه د یو زر نه زیاتو کسانو ژوند د لاسه ورکړی او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کرونا زیاتو ناروغانو په اساس د نیویارک نه وړاندې شوی دی. په کالیفورنیا کې تیر ورځ د کرونا وایرس د اغیزمنو شو 12,190 کیسونه رپورټ شوي دي چې په یو ورځ کې تر ټولو لوی شمیره یا ریکارډ دی. په کالیفورنیا کې د کورونا وایرس د اغیزمنو شو خلکو شمیره 4,20,000 نه ورخته ده چې په نیویارک ښار کې د شمیره 4,10,000 ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیا تیر ورځ اعلان کړی چې امریکایي حکومت په هیواد کې د نرسنګ هومز یا د بوډاګانو د ساتنې مرکزونو د سامانونو او تربیې لپاره اضافي 15 بلیون ډالر امداد ورکړي. دغه نرسنګ هومز کې زیاتره دا وخت د کورونا وبا مرکزونه دي. د امریکا وفاقي حکومت اندازو تر مخه په دغه مرکزونو کې اوسیدونکو کسانو کې د کورونا وایرس د مرګونو سرسری اندازه 20,000 ده. دغه مرکزونو یا نرسنګ هومز ته د دې کال په شروع کې هم د 15 بلیون ډالرو امداد اعلان کړی شوی و چې بیا د کانګرس لخوا منظور شوی هم و. د 15 بلیون ډالرو نوې امدادي پیکج به په دغه مرکزونو کې کارکونکو د ټیسټونو زیاتولو او دغه لټات کارکونکو ته اضافي تربیه او سامانونو ورکول شامل دي. تیر ورځ نو وخته په سنټ کې د ریپبلیکنز ګونګړو او وایټ هاوس ویلي د کورونا وبا ریلیف پیکج یا امداد پاړه یې لوزنامې ته رسیدلی چې تر مخه به یو ټریلیون ډالر امداد ورکړل کیږي. امکان دې په دغه اړه نن قانون سازي هم وشي. د دین وړاندې د امریکا حکومت اعلان کړو چې د امریکا د دوايانو جوړولو کمپنۍ فایزر او د جرمني بایو ان ټیک کمپنۍ تبا یو اشاریه 15 بلیون ډالر امداد ورکړي چې د کورونا وایرس 100 ملیون ویکسین تیار کړي. کچره دا معلوم شي چې دغه ویکسین ګټور دي. د اعلان د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ ته هغه ګام برخه ده چې نوموړي ویلي د کورونا وایرس ویکسین په تیزی سره جوړ کړي او د جنوري پورې 300 ملیون ویکسین منزور شي. د امریکا جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه امریکا هم هغه شان په ګردنړۍ کې د کورونا وایرس زیات مرګونه لري چې شمیره د 1,200,300 نه زیاته ده. دغه شمیره د برازیل د 1,300,400 واتیانا ډیر لوړ ده چې په نړۍ کې دویم زیات اغیزمن هیواد دی. همدغه شان په دنیا کې د کورونا 15 ملیون یا 1.5 کروڑ ناروغانو کې 3.5 ملیون یا 15 لک یوازې په امریکا کې دي. هم نن د زیارت په ورځ د آسټرالیا په دویم لوی ښار میلبرن کې ماسکونه په مخ کول لازم وګرځول شول. میلبرن ښار په آسټرالیا کې د کورونا وایرس زیاتېدونکو پیښو مرکز ګرځېدلی دی. د ماسک لازمي کول په میلبرن کې نوې حکومتي امر دی چې د 15 ملیون آبادۍ دغه ښار کې د کورونا وبا د خورېدو مخنیوي په خاطر لګول شوی. په میلبرن ښار کې د 200 کلونو زیات عمر کمتن به د ماسک ولیدل شو نو هغه به 1,300 ډالر جرمانه کیږي. او کچا خپلو کارکونکو ته وویل چې ماسکونه دې نه په مخ کوي نو هغه به د 1,000 ډالر نه زیات جرمانه کیږي. د وکټوریا ریاست مشر ډیوډ انډریو ویلی د ماسکونو په مخ کولو دغه امر یې د کورونا زیاتېدونکو پیښو او د زنو هغه کسانو د لاسه کړي چا کې چې کورونا وایرس معلوم شوه خو هغه یې ځان د نورو خلکو نه دی جدا کړي. هغه انډریو نن خبریالانو ته ویلي دوی بهر سوداګانو له وتلي کارونو له تللي او دوی خپل عادي ژوند کوي. د استرالیا په وکټوریا ریاست کې 13 ورځ سلور سوا سلور اتیا نوی کیسونه ریپورت شوی چې په یو ورځ کې تر ټولو زیات شمیره ده. دغلته د شپږو اونیو لپاره لګول شوی لاکډاون یا ټول بند دویمه اونۍ کې داخل شوی دی او په خلکو د کارونو سکولونو او دوایانو او خوراک اخیستون علاوه په بهر تک بندیز لګول شوی. د وکټوریا او ګاونډي نیو ساوت ویلز ریاست ترمنځ تک راتک هم بند کړی شوی او یوازې هغه خلک پرې خودل کیږي چې کارونه کوي او یا سبقونه وایي. د استرالیا په وکټوریا ریاست کې د کورونا زیاتېدونکو پیښو سره په دغه هیواد کې د کورونا ناروغانو شمیره 1,300 ته رسېدلې او 1,300 کسان ترې مړه شوي دي.
پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ټی ای لخوا ټیک ټاک ته د غیر اخلاقی موادو د مخنیولو په لړۍ کې جاری شوی خبرداري په جواب کې د ټیک ټاک ویان ویلي دي چې د کمپنۍ په لومړني ترجیحاتو کې دا شامل دي چې دا اپلیکیشن د ښه او مثبت ماحول لپاره پکار کړی شي، او کوم مواد چې د کمپنۍ لخوا وضع شوي اصولونو پر ضد وي نو د هغو معلومولو، هغه لری کولو او د اپلوډ کوونکو اکاونټونو بندولو لپاره د جدید ټیکنالوژي یو ترکیب جوړ کړی دی. ټیک ټاک د چین لخوا جوړ شوی هغه اپلیکیشن دی چې په موجوده کې په نړۍ کې په میلیونونو خلک استعمالوي او زیاتره پرې د ټوکو ټکالو یا د خنداګانو ویډیوګانې خپرېږي. تفصیلی رپورٹ پی دلیوه خبریال عبدالرزاق راکئی.
په اسلام آباد کې میشت د سوشل میډیا د لارې کاروبار کوونکو او د ټولنیزو رسنو فعال سلمان سید د ټیک ټاک لخوا شوی اقداماتو ستاینه کوي. خو نوموړی وایي چې دا نه د معلومه چې د کمپنۍ لخوا د یو ماشين په ذریعہ کم ډول مواد لری کولای شي.
دا سيو کولابریشن کول پکار دي چې کم پاکستانی آی پیز نه کریټډ اکاؤنٹس دي ټیک ټاکرز دي هغه باندې فایر والز لک سترونګ کی، پای باندې فلټرز لک سترونګ کی، نو کدا هغه په ویډیوګانو کې دا سې نیوډیټی هون تکي یا هغه په اواز کې خبرو کې دا سې ابیوزیو ورډز دي نه هغه دی ټیک ټاک بلاک کې هغه ویډیو اپلوډ کړو ته نه پری دي. نو منځ والا اختیار کول پکار دي په بین کول کې کم خو کانټینټ کریټرز دي دا هغه غلارم منديږي.
د زی مطبوعاتو تر مخه ټیک ټاک په خپل بیان کې ویلي چې تیر کال د ټولې نړۍ نه خوري شوی 2.5% هغه ویډیوز لری کړی شوی د کومو په اړه چې شکایتونه درج کړی شوی وو. په بیان کې دا وشوي چې د کال 2019 د جولای نه تر دسمبر پورې په پاکستان کې د اپلیکیشن استعمالونکو لخوا اپلوډ شوی 2.5 لک او 1,02 نامناسبه ویډیوز د خورولو مخه نیولې شوی وه. په اسلام آباد کې د بایټس فار آل نومي یو غیر سرکاري اداري پروګرام منیجر هارون بلوچ وایي چې
بیا هم هغه د خپل کمیونټي ګایډلاینز یا اصول مطابق سیزونه بلاک کوي. اوس د پاکستان حکومت دا ویل چې دا کم دي او ټول سیزونه بلاک کړي، نو دې مطلب دی حکومت پاکستان نه غواړي هغه پلیټ فارمز کوم چې ځوانان د ازادۍ سره اظهار کوي. زما په خیال خو حکومت ته پکار دی چې داسې ډول سیزونو زیات نه زیات حوصله افزایی وکړي، نه چې بندیزونه پرې اولګوي.
نو موري زیاته کړه د سوشل میډیا د لاري یو شمیر خلک د ځان لپاره پیسې ګټي او په ډیجیټل اکانومي کې ډیر مهم کردار دی. نو باید چې حکومت په خلکو کې دا پوهه پیدا کړي چې څنګه هغه د ټیک ټاک او نور اپلیکیشنز نه ګټي پورته کولای شي.
د یو څو تنانو د غلط استعمال لوجي د هغه یا معاش ته نقصان نه دی رسول پکار. څوک چې د سوشل میډیا او ټیک ټاک د لارې پیسې ګټي، که تاسو دا اپلیکیشن بند کړئ نو کروڑونو روپو نقصان به وشي او په زرګونو تعداد کې خلک او خاندانونه چې د سوشل میډیا په ګټه باندې خپل ژوند تیروي نو هغوی به بیروزګاره شي. که تاسو ته ښکاري چې غلط استعمال یې کیږي نو ځوانانو ته د دې مثبت استعمال په اړه تربیت ورکړئ.
یاد دی وی د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای د ژوندې خبرونو د سوشل میډیا اپلیکیشن بیګو د غیر اخلاقی موادو خبرولو په تور بند کړي او ټیک ټاک ته یې 13 ورځې حتمی نوټس جاری کړي وو چې کپنی دی د سوشل میډیا په دغه اپلیکیشن غیر اخلاقی موادو خوریدو مخنیولو لپاره جامع تګلارې وضع کړي. کارپوهان وایي دا لوم به زل نه دی چې پاکستان کې د انټرنیټ د بیلابیلو اپلیکیشنو بندولو غوښتنه شوی، بلکې دینه مخکې هم د مذهب د سپکاوی د موادو په سر په کال 2008 کې د پاکستان مرکزی حکومت یوټیوب د ډیر وخت لپاره بند کړی وو. په پاکستان کې د بشري او د خبريالانو د حقوقو تنظیمونه د تور لګوي چې دلته روز تر روزه د اظهار په ازادۍ او د هغې د لارو چارو په بندولو کار کوي. عبدالرزاق، وی ویډیو، پېښور.
خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي نه غوږی. د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع په دې تاریخي نوم پیژندل کیږي چې د سیمې خلک لکی هم ورته وای، خو د دې سیمې یو صوبایي وزیر وسغواړي چې د دې سیمې نوم په محمدیا مروت کې بدل کړی شي. هغه وای لکی د یو هندو نوم وو ځکه یې بدلول غواړي، او وای چې د موضوع به حکومتي کابینې ته هم وړاندې کړي. خو بیا د سیمې پوهان، سیاستدانان او وکیلان د دې مخالفت کوي او وایي چې د خپل سیمې د تاریخي نوم د بدلیدو په خلاف په عدالت ته هم ځي او احتجاجونه به هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د بارکوال میاخیل په دې ریپورت کې.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د لکی مروت ضلع استازي او د خیر شګړې صوبایي وزیر هاشم نعم الله خان له وزیر اعلی محمود خان په یو درخواست کې غوښتي چې د لکی مروت ضلع نوم په محمدیه مروت واړوي، خو د سیمې ډیری اوسیدونکو ورسره مخالف دي. ښاغلی هاشم نعم الله خان دغه درخواست پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه هم خپور کړی او په هغه کې د خپل سیمې د نوم بدلولو سبب دا بیان کړی چې وایي لکی توري د غلامۍ د زمانې د ځکه چې وایي سیک واکمن رنجیت سنگ په 1846 میلادي کال کې د خپل واکمنۍ په مهال د تل دامن سیمه پر دیوان لکمل نومي هندو په 40000 روپۍ په اجاره خرڅ کړه او هغه د دې سیمې پر یو برخه لک مروت نوم کښې شو. هاشم انعام الله خان پر خپل فیسبوک پاڼه د محمدیه مروت نوم لپاره هم کمپاین پیل کړی او د دې نوم په دفاع کې د خلکو اعتراضونو ته هم ویډیوي جوابونه ویلي دي. ښاغلی هاشم په یو ویډیو کې وایي د دې نوم د بدلولو موضوع به د پښتونخوا حکومت کابینې ته هم وړاندې کوي.
سیاسی ماده چیز سوچ نستا ده مائی لگا ده چوره تاسو ده دوره ماده هر انسان چی چا لڑ سوچی ادا کل کلمه وای چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابدا ابرمنی چی لکی نام نا محمدی نام شده مروت خود وسره کو چی ده مروت خود زمانه مروت خود تاریخ ده نیرا خو خبر نستا ده خو چی چا لڑ زین کار که یا بدا وای چی لکی مروت بجی محمدی مروت
د لکی مروت اوسیدونکو نومیالی لیکوال څېړونکی او په پېښور کې د باچا خان څېړنیز مرکز اعزازي مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د لکی نوم د سکانو تر واکمنۍ ډیر زوړ دی. وایي که دا نوم بدل سي دا به د دې سیمې لپاره تاریخي تاوان وي. ډاکټر فضل رحیم مروت وی او ډیو ته وویل داسې ښکاري چې د لکی مروت نوم د کومې دسیسې له مخې اړول کېږي او تر شا یې سیاسي مقصدونه دي او د مذهب په نامه خپل پلویان زیاتول دي.
دا مذهبی دلیل ذکر اوڑی وای چې را خلق مذهبی طبیعت ای به دغه شی به من غوړو با خلق دا حکومت پر اثر او بنی شاید او دی په وجب به من ته خلق په مستقبل کې وټونه راترا کی یو خدای کې دل شي اوس چې د کمد دلیل ور رقم درخواست ور کړ ته په دروغ باندې مبنی دا لکه چې کم دی لکه نو مو زوړ دی هغه کبایت د هندو نومي کاغذ مثال د لکه په معنی باندې د مطلب د کمی کافلې چې مثال مخک لکه مروت لغزنی نه راغلی دی د غزنی نه دامان تا غتا غیلا کوتراله کومل تراله کومل تری فاتا به بتان کې ټانکی به مشته شو لکه څنګه خلک زیرا زی اوس څنګه کوچیان زیرا زی لا د نور قبیله کوچیان ول څنګه تری راتله دا مروت ل راتله
که څه هم هاشم نام الله خان وای د لک مروت د نوم اړولو مقصد سیاسي نه دی او دا وکوي چې د سیمې سلف صد خلک د نوې نوم محمدیه مروت ملاتړ کوي، خو د دې سیمې اوسیدونکو سیاسي فعال او وکیل فهم مروت دا داور دوي او وای د سیمې 90% خلک د سیمې د تاریخ نوم د بدلولو مخالف دي. فهم مروت وی ویډیو ته وویل
سوشل میډیا پول راغلی هغه کې 97% خلک چې د خلاف دي ځکه چې اوس مروت ډیر زیات ایجوکیټډ دي او په دې خبرو باندې چې دې نشي غولولې چې به دا ساده د چې د منیسټر د داسېم کال ته د ټک کار چې هیڅونو کو بنیادی د ژوند ضرورت نشته دي او دومره ایشو نه علاوه ډیر ازي په دې باندې چې خپل پولیټیکل سکورینګ
هاشم نام الله خان وایي ځینو خلکو ور باندې اعتراض کړی چې محمدیه مروت نوم له مذهبي پلوه سم نه دی او دا د محمد پیغمبر سپکاوی دی، خو د ده په وینا چې دا د پیغمبر د امتیانو او پیروکارانو په معنا دی. د صوبایي وزیر هاشم نام الله خان ورور فیصل نام الله خان بیا ورځې وړاندې په پېښور کې وی خبري غونډې ته وویل د پېښور د نمک منډۍ د دارالقرات دارالافتاء دینی عالمانو ته دا نوم وړاندې کړ. وایي هغوی ورته فتوا ورکړې چې محمدیه مروت نوم سم دی او هیڅ مذهبي ستونزه پکې نسته. وکیل او سیاسي فعال فهم مروت وایي که د سیمې د نوم اړولو هڅه یې وسوه نو دوی به نه یوازې د دې خلاف عدالت ته ځي بلکې احتجاجونه به هم کوي.
هشام انعام الله خو چونکې د لکی مروت درې پروینشل کانسټیچوئنسي دي نو دی هلته نه چې دی یو الیکټډ ایم پی ای دی د سره دا اختیار نشته چې د ټولې ضلع نامه بدله کړي یا په دې اکلا دې سرحلې ضلع کې سیاسي نو اول خو په کار نه ده ځکه چې دا یو تاریخي نوم دی نو دا بنیاد بالکل غلط دی چې دا یا هندو په نامه یا څه شی بل زدا مجید د پلازې دي د چرې جایدادونه دي په هغې باندې د چرې دی چېرته محمدي نوم کېږي او موږ به هېڅکله دې له پرېنږدو دې خلاف به موږ هر فورم ته ځو سخت عوامي احتجاج به موږ کېږي.
لیکوال او د ژبې ماهر ایاز مندوخیل چې په لکه مروت کې ډپټ کمشنر هم پاته سوی دا خبر ردوی چې ګواکې لکی د هندو نومو هغه وایي څنګه چې عام خلک دا لکی تلفظوي دې ته ورته د پښتنو د سیمو نور هم ډیر نومونه شته چې په پایل یا پای کې لکی یا لکای راځي.
د لکی مروت نوم ډیر په
پخوانی دی په سلو کلو دا استعمال شوی دی دا یو سوچه پښتو لفظ دی د دې مطلب دا دی اخر د دې مطلب دا دی کناره یا په انګلیش کې اینډر ته وی یا ایکستریمیټی یعنی کله د یو غره دی علاقے اخیری څنډه اخیری کناره وی هغه ته لکې ویل کېږي او دا نوم په پښتو کې په نورو علاقو کې هم ستاسو لکه سور لکای شین لکای د غرونو د پاره دی علاقو د پاره دا نوم استعمال شوی دی دا غي ثبوت دا دی چې خوشحال بابا څلور سو کاله مخکې دا شعر استعمال کړی دی خوشحال بابا وی ځای می ملک پور دی چې سرای بولی وګړي کام ولس می پروت دی تر لکۍ په غره په سما دا خوشحال بابا استعمال کړی څلور سو کاله مخکې دی مطلب دا نه دی چې خوشحال بابا دا نوم پریښی دی دا تر دغه لمخه په سلګونو کلو دی علاقې دا نوم دی چونکه اولین چې موږ ته معلوم دی یاد کړی خوشحال بابا څلور سو کاله مخکې دی
همدارنګه د خوشحال خان خټک لمسی افضل خان خټک هم په خپل تاریخ مورسا کې د مروت وسیمه لکۍ یاد کړي او دا تاریخ هم په 1940 میلادي کال کې بشپړ شوی دی تر هغه وروسته په 1948 میلادي کال کې سید غلام احمد هم په همدې بڼه په خپل کتاب کې ذکر کړی چې د دواړو یادونه انګریز چېړونکو او مورخ میجر راورټي په خپل کتاب نوټس اف افغانستان اند پارت اف بلوچستان کې ذکر کړی دی وی او ای ډیوا هڅه وکړه چې په دې اړه د پښتونخوا د صوبایي حکومت نظر هم واخلي او په دې اړه مو د وزیر اعلی محمود خان د اطلاعاتو له سلاکار کامران بنګش سره په واتس اپ رابطه وکړه خو هغه جواب ونه وایه او بریالي نه سوچ د لکمروت د نوم بدلولو په اړه د حکومت دریځ هم معلوم کړو بارکوال میاخیل وایس